کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د غویی یا ثور نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 9 کیږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بې سرحده خبریالانو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په آسیا کې د نورو هیوادونو په پرتله پاکستانی مطبوعات آزاد دي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس پخوانی ځانګړي استازي جمهور رئیس محمد اشرف غنی باندې د واک د انحصار تور لګولی. او د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو حضور د ټول افغانستان د امنیت لپاره په لوړ ګواښ بدلیږي. د راپورونو او مرکې لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
پینټاګن وایي شاید چې په ننګرهار کې 2 امریکایي کمانډوګان د خپلو ملګرو او یا افغان عسکرو په ډزو کې لګېدلي. د پاکستان یو پارلماني هیئت کابل ته ځي. د سوریې د جنوبي غرنی ښارګوټي بوقلمون د نیولو لپاره د داعش او د امریکا تر ملاتړ لاندې وسلوالو قواو ترمنځ سخت جنګ روان دی. امریکایي چارواکي وایي ګمان کوي چې د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د داعش د خراسان ولایت امیر عبدالحسیب لوګری به په وروستیو پوځي عملیاتو کې وژل شوی، خو تر اوسه یې د مړینې خبر نه دی تصدیق شوی. امریکایي کمانډوګان چې شمېر یې 50 ته رسېده، 40 تنه افغان کمانډوګان ورسره ملګري وو او په هلیکوپترو کې د اچین په ولسوالۍ کې راښکته شو. هغوی پر یوې سمڅې باندې برید وکړ چې فکر یې کاوه د داعش امیر پکې پټ شوی دی. جنگ چې درې ساعته دوام وکړ، د بې پیلوټه ډرون الوتکو، حپشي هلیکوپترو، F-14 جیټ الوتکو او 130 AC ډوله توپلرونکو ګنشپونو پکې برخه لرله. داعش په دغه غرنۍ سیمه کې دا وخت د زورو په شاوخوا کې وسلوال لري. امریکایي چارواکي وایي چې 15 داعشیان وژل شوي دي. د پینټاګن یو پوځي وایان تورن جیف ډیویس د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دا یو ډیر خطرناک نظامي ماموریت و. له بلې خوا پینټاګن د جمعې پر ورځ وویل چې د داعش په خلاف به په ننګرهار کې نور عملیات هم دوام وکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې برابر 115 ملکیان وژل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. توقع ده چې د افغانستان د پارلمان غړي به د پاکستان د پارلمان له هیئت سره په کابل کې وګوري. د دغه ملاقات مقصد دا دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره لاره خلاصه شي او په لوړ مهمو مسایلو باندې یو له بل سره وغږیږي. د پاکستانی هیئت مشري د پارلمان د رئیس ایاز صادق په غاړه ده. د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیران عبدالقادر بلوچ او میر حاصل بزنجو او د خیبر پختونخوا دوه پخواني اعلی وزیران چې دا وخت پارلمان غړي دي، افتاب احمد خان شیرپاو او اکرم خان دورانه په دغه هیئت کې شامل دي. د سوریې د رژیم مخالفان چې متحده ایالات ملاتړ کوي وایي چې په جنوب کې د غرنی ستراتیژیکي ښارګوټي القلمون د نیولو لپاره د داعش سره په سخت جنگ بوخت دي، او که دغه ښار یې ونیو نو داعش د هغو جنګیالو پر مخ به لاره وتړلی شي چې د عراق د موصل او د سوریې د رقال ښارګوټي نه د تیښتې لپاره ورنه استفاده کوي. د القلمون په ښارګوټي کې د فاسفورټو ډېر کانونه موجود دي او داعش ورنه د جنگ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار اخلي. په القلمون کې دا وخت 600,000 خلک ژوند کوي چې اکثره یې هغه کورنۍ دي چې د دمشق په شاوخوا کې د سوریې د رژیم د قواوو او مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو له امله بې کوره شوي او هلته پناه اخیستې. د سوریې رژیم هم کوشش کوي چې د ایران د طرفدارو شي عملي شو او روسان په ملاتړ دغه مهم ښار ګوټه قبضه کړي. روسیې له ایران او سوریې سره دغه قانون د راویستلو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړې ده. د مقدونیه په پایتخت سکوبجی کې د مظاهره چانو لخوا د پنځشنبه په ورځ نه وخته وروسته له هغه د پارلمان په ورځ نه حمله وشوه او په زور ورننوتل چې د پارلمان یو البانی نژاد غړی او د دفاع پخوانی وزیر طلعت جعفری د رایو په اکثریت د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. حمله کوونکو د مخالف ګوند وکیلان په چوکیو وویشتل او په هول ټکولو یې پیل وکړ. ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وې او د وکیلانو په خلاف د غدارانو شعارونه ورکول. روسیې د دغه پیښې پړه د لویدیځو هیوادونو په غاړه اچولې او وایي چې د بالقان د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد مقدونیه په پارلمان باندې د حمله غندنه کړې ده. په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو د جنوبي کوریا د حکومت استازي لی چونګ هونګ د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نه غوښتنه وکړه چې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په باب عملي اقدامات وکړي. هغه پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې یو مستقله نړیواله محکمه باید جوړه شي چې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونو او عاملینو ته د سزا ورکولو صلاحیت او اختیار ولري. د جنوبي کوریا د حکومت دغه لوړ پوړي استازي په خپل بیانیه کې ویل چې په شمالي کوریا کې د نړیوالو بشري قوانینو برخلاف د خلکو نیول، د قید او اسارت په دوران کې د قیدیانو شکنجه کولو، په غلامۍ باندې د خلکو محکومولو، شاقه کارونو او وژلو په شمول د نوموړي په وینا بدترین مجرمانه اعمال سرته رسیږي. چې په دوهم نړیوال جنگ کې د نازی آلمان لخوا د شپږو میلیونو یهودو د قتل عام سره مشابهت لري. د نړۍ د عیسایانو د رومن کاتولیک فرقې مشر په فرانسیس چې ډېر سخت امنیتي نیول شو، د جمعې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې له مصري عیسایانو او د مصر له چارواکو سره ملاقات وکړ. دا او د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رو دنو اوردل د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب. د بی سرحد خبریالانو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په آسیا کې د نور هیوادونو په پرتله په پاکستان کې مطبوعات ازادي، مګر همدغه ټولنې لا تر اوسه په یو سلاتیا هیوادونو کې پاکستان په یو سلو نه دیرشم نمبر یاد کړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې عائشه تنظیم پر راپور کې اوري.
دا ځکه ښکاري چې د پاکستان د لاسګونو خبری چینلونو خبریالان هر شری وي، حتی د 2000 کلونو نه را په دیخوا هیواد خصوصي تلویزیونونو ته اجازه ورکړې ده او په شفافیت او حساب کتاب ورکولو کې تقوی شوي دي. اکثر وخت مطبوعات له حکومتي مامورانو نه سخت پوښتنې کوي. هر شپه د تلویزیون په ژوندۍ خپرونو کې د پروګرام چلوونکي له سیاستمدارانو نه تحقیقاتي پوښتنې کوي. د بی سرحد خبریالانو د تازه وخت په یو رپورټ کې پاکستانی مطبوعات په آسیا کې یو له آزادو مطبوعاتو نه یاد شوي دي. او بیا هم دغه عین ټولنې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط په 130 هیوادونو کې پاکستانی مطبوعات په 190 درجه کې راوستي دي چې د افغانستان په شان د جنگ ځپلو گاونډیان نه ډیر وروسته دي. ډیر پاکستانی خبریالان مانی چې دوی یوازې د ځینو موضوعاتو په باره کې د راپورټ ورکولو اجازه لري او نور سور خط ګڼل کیږي. له دغه خط نه د اوختلو معنا زورول، تختول، شکنجه ورکول او حتی وژل دي. د جیو د خبرونو مدیر رانا جواد نوای:
پاکستانی میډیا فیسز بوث تھریټس، سٹیټ ایکٹرز اینڈ نان سٹیټ ایکٹرز، اینڈ دے آر ایکولی روتھلیس.
پاکستانی مطبوعات د دولتي او غیر دولتي دواړو لوبغاړو د غوښونو سره مخامخ دي او دوی یو شان بې رحمه دي. غیر دولتي لوبغاړي په مطبوعاتچانو باندې حمله کوي، دولتي لوبغاړي هم په مطبوعاتچانو باندې حمله کوي. د مثال په توګه هغه خبره اعلان چې د هیواد په شمال کې ژوند کوي د افراطیانو د غوښونو سره مخامخ دي او امنیتي قواوې ورسره په جګړه اخته دي. ډیر خبر اعلان له دغه سیمې نه وتلي دي یا یې له خپل مسلک نه لاس اخیستی دی. خبر اعلان دې ته ورته د هیواد په هر ځای کې ویریږي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي ښایي چې اسلام پاله خواشینی کړي، لکه د اقلیت د ځینو ډلو د تعقیب یا اسلام ته د سپکاوي قوانین چې دي. د بلوچستان په نارامه صوبه کې په خاصه توګه د جدایي غوښتنې په باره کې راپورټ ورکول حساس ګڼل کیږي. د بشري حقوقو موسسو ګڼ شمېر رپورټونه خپاره کړي دي چې د هیواد د استخباراتو په ادارو باندې پکې د تختولو، شکنجې ورکولو او د بلوچ نشلستانو د وژلو تورونه لګول شوي دي، مګر دغه موضوع په مطبوعاتو کې تقریبا موجوده نه ده. خارجي خبریالان بې له مخکنۍ اجازې نه بلوچستان ته سفر نشي کولی. یوازنۍ ساحه چې دا رنګ حساسه موضوع پکې راپورته کیدای شي او محفوظه ده، هغه ټولنیزې رسنۍ دي. دغه تأثر هغه وخت ګډوډ شو کله چې یو شمېر بلاګرانو مترقي لیکنې کولې، هغوی لا درک شول. شاهزاد احمد نوای:
That was a shock for all of us. And then the way it happened, and then the way it happened because of political expression, that was also very shocking. So results were fear all around.
دا زمونږ د ټولو لپاره ټکان ورکوونکی او داسې پیښه شوه او د سیاسي فشار په علت دا واقع شوله، او دا هم ډیره ټکان ورکوونکې وه، ځکه نو په نتیجه کې ټوله شاوخوا ویره وه. دوی بالاخره د دوامدارو احتجاجونو نه وروسته بیا راپیدا شولو، مګر اکثرو نه غوښتل چې د هغو کسانو نومونه واخلي چې دوی بندیان کړي وو. د دوی له جملې نه یوازې یو کس وقاص ګوریا د پاوز پورې په مربوطه موسسه تور ولګاوه چې دی توقیف کړی او شکنجه کړی دی. پاوز دغه تورونه رد کړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن اوري. د خوست په ولایت کې پخوانیو مجاهدینو په یوې غونډې کې پر دولت انتخابونه کړي دي چې په دولت کې ل خپل ونډې او امتیازاتو به برخه کړي دي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
پخوانیو مجاهدینو د سوراتمې په منځغونډه کې د ملي یووالي له حکومته د خپل ونډې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې روان وضعیت ته د حل لپاره د جدي هلو ځلو وغوښتل. په دغه غونډه کې چې په خوست ښار کې جوړه شوې وه، پر حکومتي چارواکو سربیره پخوانیو مجاهدینو، مذهبي او قومي مشرانو او نورو سلګونو خلکو ګډون کړی و. د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران وویل چې که حکومت د پخوانیو مجاهدینو بشپړ ملاتړ خپل کړي، په هیواد کې د شته ناامنیو په مخنیوي کې مؤثر رول درلودی شي.
هغه روسیه د خاورو سره خاورې کړه، خو نن هغه مجاهدین ستا د حکومتي چارواکو نه ځورېږي، ستا د امنیتي ځواکونو نه. هغه مجاهدین نن په مختلفو توطیو باندې بندیان کېږي. ایا دا د جهاد ارزښتونو ته درناوی و؟ ایا دا مجاهدینو ته درناوی و؟ ایا دا د مجاهدینو عزت دی؟ غږ کوو د دې ځای نه پر رئیس جمهور باندې، په نظام کې مجاهدینو ته واک ورکړه رئیس جمهوره.
د اسلامي حزب یو غړي موسی خاورین هم یادې غونډې ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې پخوانیو جهادي رهبرانو ته یې په کم ارزښت کتلې دي.
د مجاهد برخه په کتپستین پورې محدوده ده. کله چې 800 راشي، غیوب مجاهد ته، سلام مجاهد ته ده، قرباني مجاهد ورکړې ده او لوړ لوړ کاپ ورته استعمالېږي. کله چې ششجدي راشي، بیا هم د هغه د غندلو په ورځ مجاهد ده او زده توپک تیران وي او بیا د هغوی ته سلام وي.
دوی د افغانستان پر امنیتي ارګانونو هم انتقادونه درلودل چې ګنې د قانون په تطبیق کې العدل څخه کار نه اخلي. دغه راز یې له طالبانو هم وغوښتل چې د اسلامي حزب په څیر له افغان دولت سره سولې ته کښېني.
راځئ که پنځه په نظام کې نیمګړتیا وي، همدغه ولس ستاسو سره ملګری دی، دې نظام ته ووایئ چې دا نیمګړتیا ته پوره کړه. خو د خدای په خاطر باندې همدغه مظلوم ملت خو په وینو کې نور مه ځوروئ، نور یې مه کړوئ، نور د دې توانایي خدای که لري د مظلوم ملت چې نور هم په وینه کې لطفت شي. هیله مو دا ده چې همدغه طالبان نور د دې نظام سره روغه جوړه وکړي، صلح ورسره وکړي او بین الافغاني تفاهم وکړي.
د څېړونکو له نظره د پخوانیو مجاهدینو خپلمنځي اختلافات د دې لامل شوي چې په افغان حکومت کې یې ونډه کمه او پر فساد ککړو کسانو ته یې پکې د نفوذ زمینه برابره کړې. د خوست والي حکم خان حبیبي چې د سوراتمې په مناسبت غونډې ته خبرې کولې، د ځینو خلکو هغه سرګندونې له تعصب ډکې وبللې چې ګنې د ثور اتمه د کورنیو جګړو لامل شوې ده.
ثور نه دیارلس او یو یعنې وروسته وشول په یاد پورې ونه رئیسي وضاحت درته غواړم وکوم چې هر هغه څه چې د اتم د ثور نه وروسته وشول دا د جهاد سره تړاو نه لري، ځکه جهاد افغانانو کړی، جهاد هغه پاکو معصومو افغانانو کړی چې ژوندي اوسي تر خاورو لاندې دي. بنا اند هغو د جهاد ثمره او بریا باید د سوال لاندې نه سي، ابدن باید نه سي، او که هر څوک کې دا خائن ده دا ملي خیانت دی.
د ثور اتمه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د ماتې او د مجاهدینو د بریا ورځ ده، هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د فراه په ولایت کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین پر مهال د لوبو سامانونه هم ورکول کیږي. د فراه سیمه ییز روغتیایي چارواکي وایي د دې لپاره چې په ناامنه ولسوالۍ کې ماشومان واکسین اخیستلو ته وهڅول شي، د ګوزن واکسین ورکولو پر مهال د لوبو سامان هم ورکوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
اوس په فراه ولایت کې روغتیایي چارواکو داسې هڅې پیل کړي چې خپل ماشومان د پولیو واکسین اخیستلو ته هڅوي. په فراه ولایت کې د پولیو واکسین عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر عبدالرازق رسولی وایي د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پر مهال د یونیسف موسسي په مالی مرسته د لوبو سامان هم ورکول کیږي. هغه د پولیو واکسین پر مهال ماشومانو ته د لوبو سامان ورکولو موخه ګوزن واکسین اخیستلو ته د ماشومانو هڅول په ګوته کوي.
خیل پی دی لو پرفارمنس ڈسٹرکٹ دی تا مور ٹارگٹ لرو دا کچنی انت چا کچنی انت تنز کال شت او سی او واکسین او سی رنگ او سی دو قطر واکسین واخلی او گوت رنگ او سی مور ورتا یو یو پوخانا ورکو نو دا د هر ماشوم د پاره یو پوخانا دی.
مینا هغه سلور کلن ماشوم ده چې په تیره دوره کې دی ګوزن واکسین پر مهال دی واکسین کون کوله خو ورته دی لوبو سامان هم ورکول شوی. اوس دا ماشوم هر غړی دی پولیو واکسین ټیم راتلو ته په انتظار ده تر څو دی پولیو واکسین په اخیستلو سره دی لوبو سامان هم تر لاسه کړي.
زه پس غلا دم د باندې چې ما ته واکسین راکبا ما ته شان پاک راکې زه ساتیر کوم.
پر پوهان هم دی واکسین پر مهال ماشومانو ته دی لوبو سامان ورکولو څخه هر کلی کوي او وای په دې سره ماشومان په پوره توګه دی پولیو واکسین اخیستلو ته هڅول کیږي. د ټولنیزو چارو کارپو عبدالمنان متین وای روغتیایي چارواکي باید هڅه وکړي تر څو ماشومانو ته دی لوبو داسې سامانونه ورکړي چې هغوی دی پولیو واکسین په ګټو پوه او زده کړي ته هم وهڅول شي.
ډیر خوشاله يم د دې موضوع خو په هغه شرط چې دا د لوبو سامان هغه شي سامان وسی چې دا کوچنی بیا بل خواته منحرف نه کړي. په تور د مثال یو شایسته کتاب ورکړي، ودوی ته یو داستان کتاب، یا ودوی ته یو کتابچه ورکړي، یا ودوی ته یو قلم ورکړي. دې توزیع چې چلاو پر دې چې طفل تشویقیږي د طفل وایندې ته هم یو نظر اندازي وسی.
دا لومړنی ځل دی چې په فراه کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پر مهال د لوبو سامان هم ورکول کیږي چې د کارپوهانو په وینا کیدای شي پایلې هم ډیره مثبته وي او همداشان په دې سره د پولیو واکسین لمنه هم پراخه شي او په دې ولایت کې د ګوزن خطرناکې ناروغۍ مخه ونیول شي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خوانی ځانګړي استازي په جمهور رئیس د واک د انحصار تور لګولې دی او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد اشتباه نه تکراروي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کوي.
د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس په خوانی ځانګړي استازي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک په انحصار تورن کړی او استفاده د خاغلی غنی د الکول لپاره د پراخه خوځښت د پیلولو ګواښ کړی. احمد ضیا مسعود د ثور پاتمه په کابل کې د ډاکټر نجیب الله په رژیم د پخوانیو مجاهدینو د بری د 15مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت له خپلو پلویانو څخه چې د 2016 کال د جمهوري اصد د ټاکنو په دوم پړاو کې د ده په غوښتنه جمهور رئیس غنی ته رای ورکړې وه بخنه هم وغوښتله.
امروز در حضور همه شما از شما معذرت میخواهم.
خاتلی زیویل نن ساسو په حضور کې تاسو ټولو بخنه غواړم او ژمنه کوم چې ساسو رای ساتنه او دفاع کوم او همدا اوس د اعلانوم چې دا حکومت مشروع حکومت نه وو او نه دی. احمد ضیا مسعود ویل چې جمهور رئیس غنی د امریکا د بهرنی چارو د پخواني وزیر جنګکری داس او پیله کې جمهور رئیس شوی دی. هغه په افغانستان کې مشتي نړیوال ټولنې ته مشوره ورکړه چې په دغه هیواد کې دي د پخواني شوروي اتحاد اشتباه نه تکراروي.
برداشت من از تجربه کار در این 16 سال این است که جامعه جهان نیز به مانند اتحاد جماهیر شوروی وقت
خغلی مسودیول په دغه تیر شپږ کلونو کې زما د کار تجربه د اخی چی نړیوال ټول نه هم د پخوانی شوروی اتحاد په سیر د افغانستان په کورنۍ او بهرنۍ مسایلو اشتباه سره مخ شوې ده. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په ترڅ کې د اصلاحات او خی حکومت پالۍ په چارو کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له کاره ګوښه کړ. د افغانستان جمهور رئیس د احمد ضیا مسعود د ګوښه کولو علت په خپلو چارو کې د هغه پاتې راتګ کودلې و. احمد ضیا مسعود پر امریکا د جمهور رئیس اشرف غنی اتکا د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د وخت سره پرتله کړه او ویل چې امین هم یوازې په روسانو اتکا کوله. د اصلاحاتو خې حکومت پالۍ په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پخوانی ځانګړي استازي په خپله وینا کې پر جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د نامنه او طالبانو پر لاس یو شمېر سیمو د نیولو پړه هم واچوله او ویل چې د ستونزو د حل لپاره موقتي حکومت جوړېدل او له وخت وړاندې ټاکنې ضروري دي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د وین د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان اساسي قانون دغه هیواد اوسیدونکو ته د ازادي ورکړي چې د مسلو په اړه خپل نظر په ازاد ډول څرګند کړي. خاغلی مرتضوی ویل مونږ د هیوادوالو نظریاتو ته درناوی لرو. زمونږ سیاسي شخصیتونه دي په خپلو څرګندونو کې د انصاف څخه کار واخلي. زمونږ امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې په جګړه بوخت او همدا اوس هم مونږ په څو سیمو کې له دښمن سره په جګړه کې بوخت یو. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان وایي که سم کېدی شي خاغلی احمد ضیا مسعود په څرګندونو کې به داسې مسایل هم وي شایکت ولري، خو دوی وایي چې ښه به دا وی چې خاغلی ضیا دا ډول څرګندونې له کار څخه د لرې کولو وړاندې کړی وي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپو آسیب بکتاشوی چې احمد ضیا مسعود دغه حکومت له جوړېدو راهیسې د همدې حکومت یوه برخه وه.
دلیل دا ده چې د غول ورځ نه هر څه کې دی شریک ده، که مشروع هم و د پاکستان لاره که نامشروع هم و د پاکستان لاره، او بالاخره جمهور رئیس خاص نماینده په توګه د دنده اجرا کول او فوس فوس که دی غواړي چې دغه فوټه کې د غیر مشروع د مخکې د وخت نه انتخابات خلک نور د دې خبرو نه غولېږي.
خاغلی بکتاش ویل چې خلک اوس د پخواسه خډې روخیل شوي او هغوی د ګڼې چې سیاسي مشران دا ډول اوازونه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره پورته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د بهرنۍ وسلوالو حضور د ټول افغانستان د امنیت لپاره په لوړ ګواښ بدلیږي او مرکزی حکومت یې باید په مخنیوي کې عملی ګامونه واخلي. تیر ورځ په دې ولایت کې د داعش ډلې یو مهم قومندان هم د قاطع ماموریت او افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. د زابل د عمومي امنیت او د داعش د حضور په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د زابل د ولایتي شورا رئیس محترم اجي عطاجان حق بیان، د زابل د امنیتي وضعیت په اړه باندې او په خاص ډول باندې د دې بهرنیو وسلوالو په اړه باندې اوساسو دریزو معلومات چشتي؟
د زابل په شپږ ولسوالیو کې سیاغه څلور شمالي ولسوالۍ دي لکه میزان، خاکي افغان، ارغنداو او دای چوپان، او دوی ولسوالۍ چې د پاکستان سره پر سرحد پرتې دي یا مرز باندې پرتې دي شمولزی او نوبهار. هلته د جنوبي او شمالي وزیرستان هغه خارجي تراګري ډلې سي مختلفې ډلې دي، د القاعده، داعش، مختلفې ډلې دلته اوسېږي. زابل ته راغلي دي، مرکزونه جوړ کړي دي. دا تشویشونه له زابلیانو سره ستا دا یو غټ تشویش ته موږ له مرکزي ادارې سره هم دغه تشویشونه چیرې کړي دي، خو بدبختانه مرکزي حکومت په نورو مسایلو اخته ده، ولایتو ته توجه نه کوي، بالخصوص زابل ته هیڅ توجه نه کوي.
تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت سره مو د دې ولایت د ستونزو په اړه باندې لیدلی دي، په مرکزي حکومت کې مو په کوم سوي ملاقاتونه درلوده یا مو لیده کاته کړي دي، او په ځمن کې جواب چی شدی دي مشکلات؟
موږ لری صاحب اجرایه او له ټولو وزیرانو صاحبانو سره دا تشویشونه موږ سره شریک کړي دي، موږ سره خوږې خوږې وادي وکي، خو بدبختانه چې موږ زابل ته رسیږو او هلته هغه مشکلات سره زموږ نظامي سرتیري یا زموږ ولس وسوم لاسو ګریوانې دی، هغه حرکات نه کوي، هغه اجرات نه کوي.
د داعش خطر د جنوب نور منطقو ته هم تاسو احساسوي د زابل لپاره، یعنی د راتلونکي لپاره څنګه سره نوښ ګڼي؟
دا ثابته خبره ده ځکه چې یو کال مخکې یوازې خاکي افغان کې د زابل د خارجي ډلې اوسېدي، اوس د زابل په شپږ ولسوالۍ کې اوسېږي. زابل که موږ ووایو دی یو دالیز نه جوړ کړی ده، د زابل پاکستان له مرزه سیدی را اوړي بیا خاکي افغان ولسوالۍ ته رسېږي، هغه مرکزي افغانستان کې موقعیت لري، هغه ولسوالۍ چې هغه شمال ته لارې لري، هغه ته کابل خواته لارې لري، او هغه د هلمند د بارامچی او تر هغه سرحداتو پورې دی یو دالیز رقمه لار لري چې هغه د کندهار له شاولي کوټ څخه تیریږي. دا د دښمن لپاره یو ډېر خوندي او ډېر شهر راځي ده، چې دوی دلته کمپونه جوړ کړي دي، هغه د بردوباش ځایونه جوړ کړي دي. نور دوی تشکیلات د افغانستان هر ولایت ته کوي،
کومو هیوادو اتبا دي
ازبکان ستا، چینایان ستا او چچنیایان ستا، په دې کې عربان ستا، په دې کې وزیرستانیان ستا، په دې کې مختلف خلک دي.
القاعده او داعش په خپلو کې سره دوه متضاد ګروپونه دي، څنګه د دې ادا تاسو کولای شئ چې هم القاعده او هم د داعش دواړه په دې ولایت کې حضور ولري؟
دوی په مختلفو ولسوالیو کې اوسېږي، که موږ ووایو د ارغنداو په کرزو منطقه کې د القاعده مهم مرکزونه هلته جوړ دي، هلته کورنۍ راغلي دي او هغه د القاعده سره فعالیت کوي. معلومیږي طالبان هم وایي، د وطن خلک هم وایي، موږ هم د داعش هم هغه مرکزونه سي تیر وخت کې زموږ نظام عملیات ور باندې وکړو، بیا طالبانو د دوی په خپل منځ کې جګړه وسوه، هغه خلک، هغه د وطن خلک یې پیژني، هغه خلک بیرته راغلي دي، هلته اوسېږي، هغه د داعش خلک. خو دا علت یې موږ ته نه معلومیږي څنګه القاعده یا داعش په خپل منځ کې جګړه نه کوي، یا جګړه شاید دا جګړه هم رامنځته شي.
تاسو وویل چې هم داعش او هم القاعده دواړه په زابل کې فعالیت لري، په جنوب ولسوالیو کې القاعده او په ځینو کې داعش، دا مشکل موجود دی او طبیعي د امنیت په لحاظ باندې تاسو ډیر جدي ګڼئ، وړاندیز مو شي دی څوک باید څه وکړي چې دغه مشکل حد اقل کې ډیر نه حلېدلی خو دونه باید نه شنو افغانستان ته تهدید شي؟
زموږ وړاندیز یوازې مرکزي دولت ته په وار وار دا زموږ وړاندیز و، زموږ د ولایتي ادارې تشکیلات زیات کړي او هغه امکانات ورکړي چې دوی ولاړ سي وتوانېږي هغه منطقې له هغه ترورستانو څخه پاکې کړي او زموږ ولس ارام ژوند وکړي، یا دوی پخپله له مرکز څخه هغه عملیات سي، هوایي عملیات له هغه ځای څخه باید پلان سي، او هغه د داعش یا القاعده پر مرکزو باندې د عملیات وسي، نه زموږ د ولس پر کورو باندې. یا زموږ ولس په دې مقابل کې سپورت سي، مایات سي، زموږ ولس پخپله هم ما مخکې ولې دا جګړه درکړې ده، زموږ ولس پخپله هم دې ته جوړ ده چې دا خلک نور له زابل څخه وشړي او له دې ځای څخه ولاړ سي، زموږ ولس هم دې قرباني ته جوړ ده. خو تاسو ته معلومیږي چې ولس نه چا سپورت کړی ده، نه چا یې مای کړی ده، هر چیرې سي ولس پورته سوی ده، هغه بیرته پر سر سر باندې ول سوی.
مننه شمه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه، نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګانو ترڅنګ اوسئ، یو څو شبو کې د خبرونه شروع کیږي.